السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین 2 بجې دي نن د ګل ورځ او د 2013 کال د جولای د 28 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرامونه د سولې پر لور او ټولنه او سخت دریځي حملرو او ریدل کې مه هیروي خو لومړی د عبدالحی کاکړ نه خبرونه
نواز شریف په اتوار ورځ په اډیالا زندان کې ناروغ شوی د پاکستان افغانستان چارواکو د سولې او یووالي لپاره تر عملي پلان لاندې جوړ شوو کاري ډلو پر اهمیت ټینګار کړی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ولسمشر ته د ټویټر له لارې خبرداری وکړی چې کله هم بیا امریکا ته ګواښ ورنه کړي تفصیل د پاکستان مطبوعات وایي د مسلم لیگ نواز ډلې رهبر نواز شریف د اتوار پروت په اډیالا زندان کې ناروغ شوی او ډاکټرانو په هسپتال کې د هغه د داخلولو سفارښتنه کړې ده ډان او جینیوز وپاڼې وایي د جنرال ریټایرډ اظهر کیانی په مشرۍ کې د ډاکټرانو یو ډلې پرون په اډیالا جیل کې د نواز شریف معاینه وکړه او د هغه په سمدستي توګه په هسپتال کې د داخلولو سفارښتنه وکړه ډان وسپاڼې وایي د جیل یو چارواکي ورته ویلي د نواز شریف په بدن کې د اوبو د کمښت په وینه کې د میتیازو د مقدار زیاتېدو وجی د زړه رفتار وروسوي او شاید د لکوله د هغه پر ګردو هم ناوړه اثر وسی نواز شریف ته غلور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر ته د کرپشن په مقدمه کې د احتساب عدالت د بند سزا ورولې و خو دوی د تورونه ردوي خو د نواز شریف ته راروغي پاړه د پاکستان چارواکو له هم پر رسمي توګه سندې ویلي د پاکستان سپریم کورټ ویلي د اسلام آباد های کورټ د جج شوکت عزیز صدیقی د هغو تورونو په اړه پلټنې پیل کړې چې وایي د پاکستان جاسوسي اداره د جولای د 25مې تور انتخاباتو لمخه د عدلي په چارو کې مداخلت کړې ده بلخو د پاکستان فوج د اماړي کوڅانګې په خپل وب پاڼه ویلي چې جج شوکت عزیز صدیقی د استخباراتي ادارې ISI او عدلي په ګډون پر ریاستي ادارو تورونه لګولي او فوج له سپریم کورټ غوښتي چې د شوکت عزیز صدیقی د تورونو د جاج اخیستلو لپاره د مناسبه کاروای وکړي صدیقی د خالی پورت د وکیلانو غونډې ته د خبرو پر وخت پر ISI تور پورې کړی وو چې دی ادارې دته د خپل خوښي فیصله ورکول په بدل کې له وخت مخکې د چیف جسټس جوړو وړاندیز کړی وو بلخوا بی بی سی خبري ادارې لیکلي چې جسټس صدیقی د یوې داسې جج چلاندې د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې چې د پی سی او لامخې سرګند نه پورته کړی د ډیر اسمل خان د پولیسو مشر ظهور اپریدی وایي اداره د جولای 15مې انتخاباتو په پر امن حالاتو کې د سرتر کول لپاره شمنه کړي ظهور اپریدی پرون ناوخت مشالې ډول د راتلونکو ټاکنو د انتخاباتي کمپینونو لپاره یو جامع امنیتی پلان جوړ کړي خو به هم لبا د مرغه پر اکرام لا ګندپور حمله وسو واغه او وشل سو
سیکرټی مون لګولې دي مختلف سنسټیټیو زینو باندې فورټن فورټن هوټل سره یې چې کو انټری ایگزټ پوینټس مون سټرنګن کړی دي اکټیو ډیوټي باندې خو زموږ چونکه دلته 14 پولیس سټیشن دي او د دې نه علاوه شپږ انټری ایگزټ پوینټونه دي د دې نه علاوه زموږ 36 پولیس پوسټونه دي چې هغه باندې 24 غنټې زموږ نفری مو دي مون سکیورټي ورکړه کرام سره مون 15 کسان په سکیورټي باندې
په ډیر اسمل خان کې په ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند پر امیدوار اکام را ګنډپور پرون هغه مهال په کولاچی کې ځان مرګ برید وسو چې هغه به انتخابي غونډې ته پر لاره وو د پاکستان او افغانستان چارواکو د سولې او یووالي لپاره تر عملي پلان لاندې جوړ شو کاري ډلو پر اهمیت ټینګار کړی د افغانستان بهرنی چارو وزارت لخوا بیگانه وخت په خبرې سوې خبر پاڼه کې ویل شوی پرون په کابل کې تر عملي پلان لاندې 15 کاري ډلو غونډه وشوه چې په کې د کابل د وفد مشري د بهرنی چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د اسلام آباد د پلاوی مشري د بهرنی چارو سیکرټري تهمینا جنگ وکوله د پاکستان او افغانستان په دې عملي پلان کې د ترګري ضد مبارزې سولې او ثبات دوه اړخیز تجارت افغان کډوالو پر تستنیدنه او دولسي رابطو زیاتو پرموزه خبري او کار کول شامل دي خبر پانه زیاتوي پروند دي کاري ډلو ترمنس په بیلابیلو معاملو خبري سوي دي د خبر پانه مخې د دي کاري ډلو راتلونکو وړاندې په اسلام آباد کې کې شي د افغانستان په ننګرهار کې په جمعات کې وسوال برید کړی چې په کې څلور تنه وشل شوی او درې زخمیان دي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاولا خوګیني نن مشالې ډول د سره رود ولسوالۍ د شمشپور په ادم خیلو سیمه کې ناسرګند وسوالو تیر مخستان په یو جمعات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړي چې لامل یې څلور تنه وشل شوی او د امام په ګډون درې نور زخمیان شوي دي د پیښې زماري تر اوسه چا نه ده بنلې افغان ولسمشر د انتخاباتو خپلواک کمیشن غوښتي چې د ولسمشر انتخاباتو تر سره کېدو نټه دی ژر تر ژره اعلان کړي. د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوی تیر ماښام مشارلو ټول ولسمشر دا خبره پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیشن لست استازو سره په غونډه کې وکړه چې په کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د اروپایي اتحادیې استازي او د یو شمېر مرستکونکو هیوادونو سفیران هم موجود ول. ارګ ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې د حکومتي کارکونکو په ګډون د هر چا مداخلت په جرم بلل کېږي او حکومت په دې بهیر کې د دولتي کارکونکو د مداخلې د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي وسوالو پرون ماښام د دې ولایت په دوو ولسوالیو گیان او اومنی بریدونه کې او اومهنیک بریدونه کړی دي. د پکتیا د امنیت کمانډان ویان شاه محمد آرین مشالډو ته پرون وخت ویلي د گیان ولسوالی برید په شاتم بولسوي خوای د اومنی ولسوالی په زواکا سیمه کې لا هم جګړه دوام لري. آرین زیاته کړه تر اوسه د زواکی سیمې د جګړې د زیاتنونو په اړه کره معلومات نه لري. وسوال طالبانو بیا داوه کړې چې په دې بریدونه کې شل کسان سرتیري وشل سوی او یو شمیر پوستینې ولیدي خو حکومت چارواکي دا دعوه ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ولسمشر ته د ټوټر له لارې خبرداري وکړي چې کله هم بیا امریکا ته ګواښ ورنکړي کنه له داسې نتیجو سره مخامخ شي چې په تاریخ کې مثال نه تر سترګو کېږي. ښاغلی ټرمپ پرون د انګریزي په غټو الفاظو کې دا ټویټ لا غوړست وکړ چې ایرانی ولسمشر حسن روحانی ډونالډ ټرمپ ته خبرداري وکړي چې د ایران پر ضد د دشمنی پالیسی په تکل کې دی. د ایران سرکاري خبری اژانس ایرنا د حسن روحانی په اړه ویلي چې نوموړي پرون د ډیپلوماټان سره د لودو پر وخت ویل چې امریکا باید پوسی چې له ایران سره سوله د هر ډول امن مور ده او له ایران سره جنگ د جنگونو مور ده، یعنی دا به نور جنگونه وزي شوي. د دې په جواب کې ډونالډ ټرمپ ویل چې امریکا اوس هغه هیواد نه دی چې تاسو یعنی د ایران د تشدد او مرګ د لیونتوب خبری واوري خبردار. هم له دې سر خبرونه پای ته رسیدل او سم د موسم او کرنسي حال
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ اخستل کیږي او 130 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 168 روپۍ 70 پیسې او 180 روپۍ. یو ایرو 148 روپۍ 80 پیسې او 149 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 80 پیسې او 40 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 30 روپۍ 50 پیسې او 30 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 20 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې او 342 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په ځنې ځایونو کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 شو کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 14 شو کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 شو کم نه کم 20 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا پولیس چارواکي وایي د انتخاباتو لپاره ټول امنیتي ګامونه پورته کړی دي.
داسومرم چې زموږ پولیس سټېشن په کملرو لرو علاقو کې هغه د تاسو دي خدای ته به ان شاء الله موومېنټ به آسان وي په دغه ورځ باندې.
د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلعو انتظامی چارواکي وای په 25 جولای بعد خلکو پولینګ مرکزونو ته تلل اسانه وی او په دې اړه سخت امنیتی ګامونه پورته کړی دي.
سرچ اینڈ سٹرائک اپریشن کو یوز کو او ٹکٹ یم لگول دی مختلف سینسیٹیو زون باندې او واک اینڈ فالسن ہوٹل سره ای چیک کو انٹری ایگزٹ پوائنٹس مون سٹرینتھن کړی دي.
او اونیس پروگرام د سولې په لور کې د افغانستان د سولې د عمل نه پورا پورته شو او امیدونو تفصیل اوري.
د دوی امیدونه هم خود جوشه او احساساتي خو سني امیدونه او هیلې په شعوري توګه ایجاد شوي.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د پاکستان پوز د سپریم کورټ له چیف جسټس ثاقب نثار نه د هغو تورنو د تحقیقات غوښتنه کړې ده چې پکې د اسلام آباد های کورټ جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ویلي د پوز استخباراتي ادارې د خپل خوخي د فیصلو لپاره په عدلیه خپل اثر رسوخ استعمالوي. جسټس صدیقی د پینډي بار کونسل ته دا هم ویلي وو چې ایسای دته د خپل خوخي فیصلې ورکولو په بدل کې لوخ نه مخ کې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس جوړولو وړاندیز کړی وو. وو. خو د قانوني چارو پوهان وایي جسټس صدیقی د تقریر د لارې د ضابطه اخلاقو خلاف ورزي کړي نو پر ضد یې کاروایی په سپریم جوډیشل کونسل کې کېدی شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور د ټولنیزو رسنو ټویټر د لارې د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار ته خواست کړی چې د اسلام آباد های کورټ جج چې د ملک په عدالتونو او استخباراتي ادارو کمتورونه لګولي نو د هغې د پلټنې وکړي. د ذکر دا چې د اسلام آباد های کورټ جج جسټس شوکت عزیز صدیقی د خالی په ورځ په راولپنډۍ کې د وکیلانو اتحادیه ته خپله وینا کې ویلي وو چې د هیواد استخباراتي اداره آی ایس آی په عدالتي فیصلو کې لاسوهنه کوي او د یادې ادارې چارواکو کو غوښتل چې مسلم لیگ نون ګوند رهبر نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د عامو انتخاباتو نه وړاندې له زندانه بهر راونه ایستل شي. نوموړي دا هم تور پورې کړی وو چې آی ایس آی ورته د خپلې خوښې د فیصلې ورکولو په بدل کې له وخته مخکې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس جوړولو وړاندیز کړی وو. د فوز ویان په ټویټر خپور کړي خپل بیان کې وایي سپریم کورټ د ریاستي ادارو تقدس او شهرت پر ځای ساتلو لپاره د لګولې شوي تورونو پاکي او رڼې پلټنې وکړي. بلخوا د سپریم کورټ ویان لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار د اسلام آباد های کورټ جج د تقریر نوټس په اخستو سره د پیمرانا د تقریر مکمل ریکارډ غوښته دی. له دې وړاندې چیف جسټس په کراچۍ ریجستری کې د اوریدنې پر مهال ویلی وو چې پوره په ذمہواری سره وایي چې په عدالتونو د هیڅ چا لخوا څه دباو نشته او پوره په ازادۍ سره خپل کار کوو. د قانوني چارو کارپوه شاخاور وایي د اسلام آباد های کورټ جج د تقریر د لارې د ضابطه اخلاقو خلاف ورزي کړې ده نو پر ضد یې کاروایی په سپریم جوډیشل کونسل کې کېدی شي.
Supreme Judicial Council, the High Court, the Supreme Court judges, the para come code of conduct mukarrar kade re na de agar khilaf warzi de da ke superior court judges wa adalat ke chata yo ni remarks war ki ya da khabar faslo sara we khabar de aur de bande ISPR jo chief justice da khas war kare de de bande de action wa khista de wa sawa na ha che kam article de agar ke dali che yo judge che ka bande da ilzam ya code of conduct khilaf warzi kadi bhi na agar khilaf karwai da supreme judicial council ke kidaishi agar na sawa bande na mukadma dair kidaishi na bas karwai kidaishi.
د اسلام آباد های کورټ جج جسټس شوکت عزیز صدیقی دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د نوموړي پر ضد په سپریم جوډیشل کونسل کې د وړاندې څخه یو ریفرنس جمع کړل شوی دی او د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار به د هغه پر ضد د عدالتي کاروایی مشري کوي.
اوریدونکو تیر ورځ خیبر پختونخوا په بنوړې رسمل خان ضلعو کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د تشدد پیښې وشوې چې پکې د یو انتخاباتي امیدوار د وژل کېدو تر څنګ یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د پیښو په عمومي توګه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او په خاصه توګه په بنوړې رسمل خان کې د امنیت په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. دا چې د جولای په 15مې د عامو انتخاباتو پر مهال په دغو دواړو ضلعو کې د امنیت ټینګولو لپاره څه ګامونه پورته کړل شوي دي تفصیل یې مجید بابر ناورو.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان او بنو کې د ټاکنیز کمپاین پر مهال د تشدد په پیښو کې یو کاندید وژلی شوی او یو شمیر نور ژوبل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکنو ته یو څو ورځې پاتې دي. اوس پوښتنه دا ده په ډیره اسماعیل خان کې د تحریک انصاف ګوند سره د تعلق لرونکي کاندید او پخوانی صوبایي وزیر اکرام الله ګنډاپور د وژنې نه پس د دغه سیمې پولیسو د امنیت په لړ کې کوم ډول ګامونه پورته کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې د سیمې د پولیسو مشر ظهور اپریدی وایي چې اداره د پرم نه ټاکنو لپاره ژمنه ده او زیاتوي
ډېر کمپریهنسیو سکیورټی پلان ترتیب کړی و. دا پکې ډېر انفارچونیټ انسیډنټ شو سرچ اینڈ سټرایک آپریشن کوو آی بی اوز کوو او پکټ یې موږ لګولې دي مختلف سینسیټیو ځایونو باندې او ورک اینڈ فورتن هوټل سره یې چیک کوو. انټری ایگزټ پوینټس موږ سټرینتن کړی دي. موږ هر یو ګامونه ټول ګامونه اوچت کړی. ایکټیو ډیوټي باندې خو زموږ چونکې دلته 14 پولیس سټیشن دي او د دې نه علاوه شپږ انټری ایگزټ پوینټونه دي. د دې نه علاوه زموږ 36 پولیس پوسټونه دي.
بلخوا په بنو ضلع کې د عمران خان په مقابله کې د متحده مجلس عمل سره تعلق لرونکي امیدوار او پخوانی وزیر اعلی اکرم درانی باندې پروانه میاشت کې یو شمېر حملې شوې چې یو پکې تیر ورځ هغه مهال وشوه چې ښاغلی درانی د یو ټاکنیزې غونډې نه ستنېدو چې په ګاډي یې نامعلومو کسانو ډزې وکړې. په دغه پیښه کې دورانی ته څه زیان نه دی رسېدلی خو څه کسان پکې ژوبل شوي دي. دا چې د بنو ضلع د امنیت څه صورت حال دی په دې اړه د یادې ضلع د پولیسو مشر خورم شهزاد وایي چې دوی د سیمې امنیت لپاره د پوځ 8500 سرتیري هم بللي دي او دا مهال د سیمې د امنیت ادارې پر ریڈ الرٹ دی.
اکرم درانی صاحب کے ساتھ جو تمام باقی انڈسٹریٹ کینڈیڈیٹس
د اکرم درانی په شمول چې څومره کاندیدان دي هر ورځ د هغوی سره د پولیسو دستې موجود وي او د تیر ورځې د پیښنه پس اکرم درانی ته دوه نورې دستې یا موبایلونه او نورو ته یو یو دسته یا د پولیسو موبایل ګاډي سره د سرتیرو ورکل شوې دي. دوی چې چرته هم دي نوړمبه هغه لارې د بمونو د شنډولو د ادارې کارکونکي ګوري. د ټاکنو په ورځ به په بنو کې درې نیم زره پولیس، اته نیم سوا د پوز او د سره سره د اف سی ځواک سرتیری هم کار کوي. تر دا مهال د بلوچستان په مستونګ او د خیبر پښتونخوا په پیښور، بنو او ډی ای خان کې د ټاکنیز کمپاین پر مهال د تشدد پیښې رامنځته شوي چې د ځینو ذمواري پاکستانی طالبانو او د ځینو اسلامي دولت وسله والې ډلې اخیستې ده.
د پاکستان انتخابات مشال رادیو په پاکستان کې د 2013 کال د انتخاباتو شیبه په شیبه حال درکوي. په بیلابیلو سیمو کې د ووټ اچولو بهیر، د رایو شمیرنه او د ګټونکو امیدوارانو اعلان په ژوندۍ بڼه د مشال رادیو ویب پاڼې، فیسبوک او ټویټر له لارې تعقیب کړئ.
اوریدونکو د انتخاباتو په ورځ د مشال ریډیو ژوندۍ خپرونې اوریدل مه هیروئ. او هم د انتخاباتو په اړه راځو یوې مرکې ته. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د جولای په 15مه نیټه پاکستان کې ټول ټاکنې کیږي، خو د ملک په مختلفو سیمو کې روان کړکیچن او خرابې امنیتي وضع ولس هم اندېښمن کړی دی. شمالي وزیرستان کې د ټول ټاکنو پر امنه ترسره کېدو لپاره پوځ او انتظامی یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر ایاز خان سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې په دغه سیمه کې کوم امنیتي ګامونه پورته کړي دي.
الحمدللہ شمالی وزیرستان کې خو یو څو ګامونه داسې مونږ پورته کړی دي چې هغه سره په الحال خو امنیت ټینګ ساتل شوی دی. چې څومره هم د تلو راتلو کمی لارې دي، نو په دا باندې مونږ چیکینګ ډېر زیات سخت کړی دی. د دې نه علاوه دلته کې زمونږ سره چې کم د انټیلیجنس بیسډ آپریشنز ورته وي هغه هم روان دي. کم چې داسې لارې دي چې په هغه باندې یا چیک پوسټونه نشته دي یا په هغه باندې زیات تر د خلکو نقل و حرکت په هغه باندې نه وي، نو په هغه باندې هم مونږ ځای په ځای باندې خپل چیک پوسټونه د آرمی سره او د ملیشیا سره مو په یو ځای په دا باندې لګېدلی دي. ډېر داسې ګامونه پورته شوي دي چې الحمدلله په شمالي وزیرستان کې زموږ چې د الیکشن دا کم پروسیس دی، نو دا فی الحال ټیک روان دی، صحیح روان دی. امید لرو چې دا دوه درې ورځې به نور هم الله تعالی به خیر کړي او دا پروسیس به کمپلیټ شي.
شمالي وزیرستان سره نږدې بنو دی او نیم قبایلی سیمه یې فار بنو دی. دغلته یو شمېر کاندیدانو ته چې کم دي تریټ الرټ چې کم دی هغه راغلی دي او په هغه باندې حمله هم شوي دي وخت په وخت. په بنو کې په اکرم خان دورانی دوه ځله چې کم دی حمله وشوه. نو شمالي وزیرستان کې هم دغه 15 دیش کاندیدان ولاړ دي. اوسه پورې کم داسې عمومي تریټ الرټ راغلی دي یا مخصوص داسې کاندیدان شته چې هغه ته هم داسې تریټ وی یا غواخونه وی؟
دا کاندیدانو ته خو تقریبا په هر ځای کې هغه د تریټ شته دي. نو شمالي وزیرستان کې هم زمونږ بعض داسې ملګری دي چې هغه ته تریټس ته دي او دا تریټس مونږ د اړې سره شیر کړي مونږ دي. د دې سره غائب غائب زمونږ ملاقاتونه کې کانفرنس هم ور سره کوو، احساس ورته ورکو چې حالات ټیک نه دي. نو تاسو مهرباني وکړئ د خپل سکیورټی ډیر زیات هغه کوی خیال ساتي، بلکې دې ته مونږ خو فل پروف سکیورټی هم پرووایډ کړی دا چې د دې جلسې وی ناري ته مونږ سکیورټی ورکو کړی وی نه هم ته سکیورټی وو.
سبا نه بل سبا چې کم انتخابات کیږي، شمالي وزیرستان د غلره پرتې سیمې دي ډېرې چې هغه غرایز سیمې دي، هغه ته رسېږي هم ډېره مشکله وي. نو هغه د پر هم داسې ترانسپورت یا نور داسې تنظیمات شته دي چې خلک پر خپل رائے وکړول شي
غرایز او د لره پرتې علاقې دي. نو پدا کې هم مونږه هم دغه شانته د ترانسپورت وغیرہ یا د فری موومېنټ د پاره مو د آرمی سره او د اف سی سره د سره مونږ خبرې اترې کړې دي، د کاندیدټانو سره مونږ خبرې کړې دي. ایڈمنسٹریشن د سایډ نه دا خو یو لار ده، خو زموږ سره د عوامو او د کاندیدټانو د دې دی د مرستې دا دوه دویمه لار ده. نو زمونږ کوآپریشن د دوی سره وي او د دوی کوآپریشن زمونږ سره وي. نو دا څومره چې زمونږ پولینګ سټیشنز په کم لرو لرو علاقو کې هغه دي پراته دي، دا ته به انشاءالله مومنټ به ورته آسان وي. په دغه ورځ باندې مونږ کوشش کوو چې زمونږ زیات نه زیات ووټران راشي او زیات نه زیات خپل ووټونه کاسټ کړي. اپیل او ریکوست دا دی چې د ډسپلن سره د امن او امان سره دوی خامخا راوځي. تاسو د باران فکر ونه کوي، د نور او د ګرمۍ فکر ونه کوي. دا یو ورځ ده، په دې ورځ باندې د خپل ووټ خامخا تاسو د خپل کورونو نه راوځي، دا ووټ کاسټ کړي. د پاکستان د تقدیر د بدلېدو ورځ ده، نو زنانه ده او که نارینه دی چې دی راوځي.
او اوس هم د شمالي وزیرستان نزو هزارې ډیویژن ته اوریدونکو پر راتلونکو عامو انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا د نورو برخو په نسبت له هزارې ډیویژن نه زیاتې ښځې کاندیدانې برخه اخلي. د ښځو د حقونو په اړه کارکوونکې اداره عورت فاونډیشن وای په هزاره کې یو شمیر امیدواران دي چې په کې شپږ د قومي اسمبلۍ او پنځلس د صوبایي اسمبلۍ د چوکیو لپاره ولاړ دي. دا کاندیدانې د نورو مسلو ترڅنګ په ښځو د کورنۍ تشدد د مخنیوي ژمنې هم کوي، خو دا مهال په انتخاباتي کمپین کې په خپله له مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
هزاره ډیویژن په اوو ضلعو مشتمل ده چې پکې ابټآباد، بټګرام، هریپور، منسیرا، بره او کوز کوهستان او ترغر شامل دي. د بره کوهستان او بټګرام نه علاوه هرې ضلع نه خصینو امیدوارانو په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. هزاره ډیویژن چې غریزه سیمه ده، د دې سیمې په مسلو کې د سړکونو، سکولونو، تعلیم، اوبو او په ښځو د تشدد بنیادي مسلې شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ابټآباد نه د قومي وطن پارټۍ امیدواره ایډوکیټ رابیا ګل وایي چې هلکه اوه دېرش د ژوند بنیادي ضروریاتو د کمښت سره مخ ده. د دې په وینا د ابټآباد مسلې ډېرې دي، او په خاص توګه چې کومه سما علاقه ده نو هلته د سکلو اوبه نشته، او که اوبه شته نو هغه صفا نه دي. دویمه مسله په کلیوالو سیمو کې د سړکونو ده، چېرته چې لس منټه لګي نو هلته د سړکونو نشوالي له وجې سفر د دوه ګینټو شي. دریمه غټه مسله د بنیادي صحت مرکزونو ده، هلته ډاکټران نشته، او ځینې علاقې داسې هم شته چې هلته د صحت بنیادي مرکزونه نشته. تعلیم مسله هم شته. د منسیری نه د صوبایي اسمبلۍ لپاره امیدواره زاهده سبیل وایي د ښځو لپاره دا مشکل دی چې کمپین چلولو لپاره خپل تلل وي او محنت ډیر کول وي، نو د کمپین مشکل وي راته، باقي نور داسې مشکل نه وي. خلک ډیر ښه هرکلی کوي راته. د ابټآباد صوبایي اسمبلۍ چوکۍ لپاره امیدوار رابیا ګل زیاتوي چې انتخابي کمپین کولو کې په هغه ځای کې ورته مشکل راځي چېرته چې سیاسي ګوندونو پخوانی کارکنان وي. دا وایي هغه کارکنان چې خپل سیاسي ګوندونو سره په مستقل بنیادونو وي، نو دا غیر رویه موږ سره نرمه نه وي، او هغوی دا غواړي نه چې نوی تن راشي، نو بس دغه ځای کې راته لږ مشکل پیښ شي. او که چېرته سیاسي ګوندونه او کارکنان یې نه وي، نو هلته که زم نو هغوی په مخ کې راتلو زما ستاینه کوي. د کال 2013 په نسبت دې سره زیاتې ښځینه امیدواران انتخاباتو ته ولاړې دي، او هر غټ سیاسي ګوند ښځینه امیدوارانو ته د انتخاباتو نوي قانون تر لاندې په جنرال چوکو ټکټونه ورکړي دي.
اوریدونکو، د راتلونکو انتخاباتو په اړه راځي به مطبوعاتي کتنې ته. رویټرز خبری اداره لیکي په پاکستان کې داور پراتلونکو عامو انتخاباتو کې مذهبي سختریزه ډلې هم برخه اخلي. د دې لیکنې تر مخه په دوی کې په ځینو انتخاباتو کې په برخه اخیستو بندیزونه هم لګول شوي دي، خو بیا په نورو نومونو راجستر شول او اوس یې ګڼ امیدواران انتخاباتو ته ولاړ دي. د دغې لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. په دغو کې یو د حافظ سید تنظیم هم دی. هغه د 2008 کال د ممبئی په حملو کې تورن ګرځول شوی دی او یو مطلوب تن دی. په پاکستان کې د هغه په تنظیم جماعت الدعوا بندیز هم لګول شوی دی، خو د هغه تنظیم په یو بل نوم سره په انتخاباتو کې برخه اخلي. حافظ سید په پنجاب صوبه کې جلسو او غونډو ته وینا به هم کوي، او د خپل ګوند امیدوارانو لپاره انتخاباتي کمپین هم چلوي. رویټرز لیکي په پاکستان کې دا ورځنی سختریزه ګوندونه پر دې هم انتخاباتو کې برخه اخلي چې پوز غواړي دغه ګوندونه په انتخاباتي دایره کې راولي او بیا پارلمان ته لاړ شي. په تیرو نږدو کلونو کې د مسلم لیگ نون پر پخوانی حکومتي کسانو د مذهب د سپکاوي تورونه ولګول شول او دوی له خپلو عهدو لرې کړل شول. رویټر سره خبرو کې د بشري حقوقو د سار ادارې یو وکیل سروپ اجاز وای د دغو سختریزو ډلو په انتخاباتو کې برخه اخیستلو سره به دوی لکه د نورو ګوندونو غونډې په سیاسي دایره کې را نه شي، بلکې دا به د پاکستان سیاست نه د زغم او برداشت خبرې وباسي او د سختریزۍ به یې ډک کړي. د 2013 کال په نسبت کال په عام انتخاباتو کې د سختریزو ډلو سناسه 1500 امیدواران برخه اخلي. رویټرز لیکي په خوا هم د مذهبي سختریزو ډلو سره د پوز ملاتړ وو. دوی په دغه هیواد کې په نورو سیاسي ګوندونو د حبل وطني او داسې نور تورونه لګوي او خپل دریځ پر خلکو مني. اخوا د پاکستان پوز په دې وروستیو کې ویلي په سیاست او یا هم انتخاباتو کې هیڅ رول نه لري، خو په دغه ورځ د امنیت اټینګ ساتلو لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. رویټرز لیکي دا وار په انتخاباتو کې د دغو سختریزو ګوندونو لخوا زیات تاوان د مسلم لیگ نون ګوند ته ورسید. ځینې سختریزه ډلې حتی د یو سیاسي ګوند نوم په ډاګه کوي چې که دغه ګوند ته یې ووټ واچولو نو دا به یې د خپل مذهب سپکاوی وي. د تحریک لابیک مشر خادم رضوی رویټرز ته ویلي دوی داسې خبرې نه کوي، دا خو د خلکو د زړونو رایې دي. تحریک لابیک پاکستان را روانو انتخاباتو ته خپل 1568 امیدواران ودرولي دي. رویټرز لیکي د پاکستان الیکشن کمیشن ځینو ګوندونو ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازت نه دی ورکړی، خو بیا دغه ګوندونه په نورو نومونو په انتخاباتو کې برخه اخلي او هم هغه خپل زور کمپین او سړې نارې وهي. لکه د حافظ سعید ملي مسلم لیگ اوس د الله اکبر تحریک په نوم خپل کمپین چلوي او په انتخاباتي بینرو یې د حافظ سعید عکس هم لګولی دی.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، تیر ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان د کاري ډلو ترمنځ لومړنۍ غونډه وشوه چې پکې د 28 کسیزه پاکستانی وفد د بهرنیو چارو سکرتر تهمینه جنجوا په مشرۍ کې ګډون وکړ. د افغان وفد مشري د بهرنیو چارو مرستیال حکمت خلیل کرزی کوله. دواړو خواوو د کاري ډلو د غونډو په اهمیت ټینګار وکړ. په دې اړه منور شاه د خبریال او سیرونکي طاهر خان سره خبرې کړې دي. نو راځي چې
تیر شپه نه وخت بیا یو مشترک بیان جاری شو د اسلام آباد د خارجه وزارت نه او په کابل کې هم هغه بیان خپور شو. په هغه کې خو فقط دومره ویل شو چې لا ولا نه غونډه وا چې کوم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو د ډایلاګ یو نوی میکانیزم یو نوی نظام شروع شوی دی او پیزه مشترک ګروپونه چې جوړ شوی دی د فوجي مشرانو فوجي افسرانو بیا د انټیلیجنس د استخباراتو د غرنګ یو د تجارت په اړه باندې دی، بل د ډیپلوماټانو دی او یو د کډوالو په اړه د مهاجرینو په اړه باندې. نو اول د دوی دغه بیان کې دا ویل شوی دی چې اول مشترکه دی ټول ناستو او په هغه کې د دغه خبرو اغاز شوی، وروسته بیا 15 واړه چې کمیټه لوي جلا جلا د دواړو هیوادونو هغه افسران چارواکي په هغه کې ناستو او د پاکستان نه 28 کسیزه یو وفد پلاوی هغه مشر د پاکستان په خارجه وزارت کې کوم سکرتر ده تهنیه جنجوا دې کړو او د افغانستان د پلاوی مشري هغه د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی کړي وا.
سمه ده طاهر خان، کو ګورو نو مخ کې هم د پاکستان افغانستان ترمنس په دې 13 لسیزه ونیمه لسیزه کې سو واره د غشانته سلسله شوې دي د خبرو اترو د همکارۍ سلسله شروع شي او بیا ورسته هغه تامې ډیر کېږي خو نتیجه ورنکې. دا وار لګه غونته بدلم خکاری کاری ډلې جوړې شوې دي، خو تاسو په نظر دا به څومره بریالي وي؟
دا ډېر مهم سوال دی او واقعي هم دغه په ماضي کې به اکثر چې غونډې کې دی وادي بم کې دی هغه نه پوره کېدی، بیا به د هغې په بنیاد د هغې له امله به بیا ډېر زیات هغه ناباوري وه او د یو بل باندې به تورونه وو. دا وار زما خیال دی دا بدل دی، ځکه چې د ډېرو خبرو نه وروسته خو اول دوی په دې یو نوی نظام باندې راضي شول، بیا دا 15 ګروپونه جوړول او په دې کې بیا ټول نه مهم د پاکستان د فوج او د افغانستان د فوج او بیا وسره د انټیلیجنس دا ګروپونه ماضي کې دغه رنګ نه وو. نو دا یو لوی پرمختګ دی او په دا نظام چې کله جوړېده نو په دې نظام کې رول د پاکستان د فوج او د انټیلیجنس ډیر زیات پاتې شوی دی. ماضي کې به دا یو سوچ وو دلته په پاکستان افغانستان کې اختیارات هغه سیاسي حکومت سره نه وي، نو دا غي لکه لګ بدل ښکاری او بل یو رسمي د خبرو مخکې به چې کله تعلقات هم خراب شول په ځینې موضوعاتو باندې بیا به خبرې نه کېدې. لیکن اوس داسې نه ده، اوس پاکستان کې انتخاباتي دور دی وروسته، لیکن د هغې باوجود د پاکستان د پلاوی ترې د درو زما خیال لګ اوس د مخکې نه
مختلف دی
بدلون ښکاری، خو البته په چې مسالې ډېرې مشکل دي نو به کتی شي چې څنګه چې یو ورکی خو په خپل باندې دا مسلسل ناس کې د دواړو هیوادونو دا هم یو ډېر خبر مختک دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره 219 پروګرامونه ټولنه او سختریزي او د سولې په لور هم لرو اوریدل یې مهیروي. د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لومړی لند خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورو.
د پاکستان مطبوعات وایي د مسلم لیگ نواز ډلې رهبر نواز شریف د اتوار فوز پاډیاله سندان کې ناروغ شوی او ډاکټرانو په هسپتال کې د هغه د داخلولو سپارښتنه کړې. دان او جیو نیوز ورکپاڼې وایي د جنرال ریټایر اثر کیانی په مشرۍ کې د ډاکټرانو یوې ډلې پرون پاډیاله جیل کې د نواز شریف پوښتنه وکړه او د هغه په سمدستي توګه په هسپتال کې د داخلولو سپارښتنه وکړه. د پاکستان سپریم کورټ ویلي د اسلام آباد های کورټ د جج شوکت عزیز صدیقي د هغو تورونو په اړه پلټنې پیل کړې چې وایي د پاکستان فوج د جولای د 15مې تر انتخاباتو وړاندې د عدلیې په چارو کې مداخلت کړې. پرخوا د پاکستان فوج دا ماړي کوڅانګې په خپل ویبپاڼې لیکلي چې جج شوکت صدیقي د استخباراتي ادارې ISI او عدلیې په ګډون پر ریاستي ادارو تورونو لګولي او خپل د سپریم کورټ غوښتي چې د شوکت عزیز صدیقي د تورونو د جاج اخیستلو لپاره دې مناسبه کاروایی وکړل شي. د ډیر اسمل خان د پولیسو مشر ظهور اپریدی وایي د اداره د جولای 15مې انتخابات پرام نه حالاتو کې د ترڅو کول لپاره ژمنه ده. ظهور اپریدی په ناوخته مشالې د ټول د راتلونکو ټاکنو انتخاباتي کمپاین لپاره یو جامع امنیتي پلان جوړ کړی. د پاکستان او افغانستان چارواکو د سولې او یووالي لپاره تر عملي پلان لاندې جوړ شوو کاري ډلو پر اهمیت ټینګار کړی. د افغانستان بهرنی چارو وزارت لخوا د ګڼ وخت خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون په کابل کې تر عملي پلان لاندې د 5 کاري ډلو غونډه وشوه په کې د کابل د وخت مشر د بهرنی چارو مرستیال وزیر احمد خلیل کرزی او د اسلام آباد د پلای مشر د بهرنی چارو سیکرټري تهمینا چینج وکړه. د افغانستان په ننګرهار کې په جماعت کې وسوالو بریت کړی چې په کې څلور کسان وژل شوي او درې زخمیان دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیانی نن مشالې ډهټول د سره رود ولسوالۍ د شمشپور په ادمخیلو سیمه کې ناڅرګند وسوالو تېر مختل په جماعت کې په لمونځ کوم ګونډې وکړې. افغان ولسمشر انتخاباتو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیشن غوښتي چې ولسمشر انتخاباتو د ترسره کېدو نوټه دې ژر اعلان کړي. او دا امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران ولسمشر ته د ټوټر لارې د خبرداري وکړي چې کله بیا هم امریکا ونه غواښوي. د کناډا د ټورنټو پولیس وایي په ګریک ټاون ضلع کې یو تن په خلکو ډزې کړي چې پکې وشه زوجل شوي او څوارلس تنه زخمیان دي.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 خبرونې ټولنې او سختریزۍ ته. د 19 خبرونو د دې لړۍ پر روانه برخه کې د سختریزۍ پر تاریخ بحث شوه دی. دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
ټولنه او سختریزۍ د مشال رادیو اونیز خبرونه ټولنه او سختدریزي کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د سختدریزي پر بیلابیلو تعریفونو او د دې پدیدې پر ډولونو بحث واوریدئ. که څه هم سختدریزي یا توندلاریتوب په دا تیرو څو کلونو کې ډیر امسوي خو دا ډیره زړه سابقه لري. د ټولنه او سختدریزي خبرونه په دې برخه کې د دې پدیدې پر تاریخ بحث شوی دی چې لکله او لکوم ځای پیل شوی. په سختدریزۍ کې خپل فکر او نظریه یوې داسې انتها ته رسول کیږي چې د مقابل لوري خبرې او نظر ته څه ډول احترام نه کیږي، بلکې هر څه ته یوازې له یوې زاویې کتل کیږي. پر دې سربیره په دې پروسه کې خپل فکر او نظر د زور له لارې پر نور تپل کیږي او آن ځینې وخت دا پدیده تشدد او تراګري ته هم لار هواروي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان د سختدریزۍ ریښې د اروپایي هیوادونو لخوا د افریقایي او آسیایي هیوادونو په وړاندې له استعماري تګلارو سره نښلوي. نوموړی د اتلسمې او نولسمې پیړۍ وختونه یادوي.
د تعلق د هغه وخت سره دی کله چې د مسلمانانو ملکونه خاص کر او د نورې درېمه دنیا او د ملکونه هر کله اروپایي طاقتونو خپل قبضه کې واغستل. دا یو داسې عمل وو چې دوی سره د مسلمانانو نړۍ چې ډېره مضبوطه وه مخکې یا د هغوی یو خپل تاریخ وو هغه راغی د دوی اروپایي اتحادو په اثر کې راغلی. د هغې خلاف رد عمل په طور باندې ډېر په هغه ټایم کښې تحریکونه وچرېدلی شول. هغه ټایم کښې د سخت دریځې د سوچ هم منځ ته راغی او داسې لیکونه وشو او داسې خلک منځ ته راغی چې هغوی دا سوچ وکړو چې مونږ به د طاقت په ذریعه خپل مسالې حل کړو. هغه و د ازادۍ جنګونه یا د ازادۍ دپاره و.
شریار خان زیاتوي چې کله په شلمه پیړۍ کې د استعمار پر ضد جګړې پیل شوې نو اروپایي طاقتونو له مسلمانو هیوادونو څخه کډه وکړه، خو د نوموړي په خبره په دغو هیوادونو کې د اروپایانو جوړ کړل سوي نظام یو شمیر ستونزې راولاړې کړې، ځکه چې مسلمانانو د هغه نظام د چلولو تجربه نه درلوده.
چې هر کله چې اروپایي طاقتونه د مسلمان ملکونه لاړل نو هغوی وروسته چې کوم نظام پرېښود هغه نظام کې شخړې راغلې. هغه داسې چې مسلمانانو د اروپایي چې کوم د هغې ملت سیستم و یا نیشن سټیټ سیستم و په هغه طرز باندې حکومتونه جوړ کړل، او انګریزانو یا د فرانسوانو هغوی ټولو خلکو هغوی داسې نظام پرېښودو چې هغه د هغې په د یورپ په شانتې و. هغې ته مسلمانان یا خپل یو الیټ چې ورته د یو اعلی طبقه د اقتدار پرېښودله، هغه اعلی طبقه ډېر د حکومت د چلولو ډېر مختلف تجربې وکړلې، څوک پکې ډېر سیکولر شولو، څوک پکې اسلامي نظام راوستو جوړ شي، که چا دا دواړه یو بل سره مشترک کړل خو هغه کامیاب نه شو. مسلمانان ملکونه تقریبا ټول په حکومت کولو کې، په انتظامي ډانچو درولو کې او د خپل ملت په جوړولو کې ناکامه شو.
د مسلمانانو په مشرۍ په یو شمیر آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د ښې حکومتداري د نشوالي له کبله خلک د نظام پر ضد راوپارېدل او د سخت دریځۍ او تشدد نوې څپه پیل شوه. شهریار خان د دې لاملونه څه دا ډول په ګوته کوي؟
یو وجه د هغې دا وه چې د دوی تجربه نه وه یا د دوی سره د نوي نظام چلولو تجربه یې نه لرله. د هغې نه علاوه داسې سیستم شروع شو چې په هغې کې داغې اطراب او پرورې شروع شولې او هغه یو نظام یو ادارې جوړې نه شولې، نو خلک چې کوم دی هغوی ته هغه چې کوم ویلفیر یې د خلکو ته راحت ملو نه شو. نو په دې مسلمانانو ملکونو کې انصاف ختم شو، په دې کې انصاف رانغی، په دې کې روزګار رانغی، په دې کې سیاسي عدم استحکام جوړ شو. د سیاسي غیر استحکام نه د وجې دلته کې اقتصادي عدم استحکام چې دایر وجې بېروزګاري جوړ شو، دایر وجې غربت جوړ شو، د دې ټولو له کبله دلته کې داسې ماحول جوړ شو چې خلک مجبور شو چې هغوی د حکومت خلاف یا د خپلو حکومتونو خلاف هغوی یو سخت دریځه سوچ پیدا کړي. دې کې داسې خلک وو چې یار زمونږ کېدی شي زمونږ د مسلو حل دارې چې مونږ دا نظام بدل کړو یا په طاقت په ذریعه بدل کړو.
په اسلامي نړۍ کې د سخت دریځۍ یو بل مهم لامل د پان اسلامیزم په نامه سیاسي غورځنګ بلل کیږي. د پان اسلامیزم مقصد د یو واحد اسلامي ریاست جوړول دي. دا مفکوره که څه هم ډیره زړه ده او د ځینو شننکو په باور د اسلام د پیغمبر راورسته د مسلمانانو خلیفګانو ته منسوبیږي، خو په پرمختللي دور کې د دې بانی سید جمال الدین افغان بلل کیږي چې په 19 میلادي پیړۍ کې د دې غورځنګ د تقویه یا ودې لپاره د مصر او ترکیه په ګډون یو شمیر اسلامي هیوادونو ته سفرونه وکړل. له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته نړۍ په دوو جهتونو کې وویشل سول چې د یوه مشري امریکا کول او د بل هغه شوروي اتحاد. پر سیاسي اختلافاتو سربیره د دواړو جهتونو اقتصادي لیدلوري هم بیل ول چې امریکا د کیپیټالیزم یا سرمایه‌دارانه نظام او شوروي اتحاد بیا د سوشلیزم تر چتر لاندې د جرمن فلاسفر کارل مارکس د انساني برابرۍ د تعلیماتو پیروي کوله. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو پوه او ښوونکي پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته امریکا د سوشلیزم په ضد پان اسلامیزم نظریې ته تقویه ورکړه او افغانستان یې د تجربهګاه په توګه وکاراوه. د نوموړي په وینا دا عمل هم د سخت دریځۍ خورولو لامل شو.
د امریکې بک پالیسۍ کې دا وه چې د سوشلیزم بنیاد چې کوم دی نو هغې کې ایتیزم دهریت چې کوم دی د هغې یو بنیاد لري، یو فلسفي یو څه په هغې کې د فیورباخ فلسفه چې مارکس خپله کړې وه نو هغه څیز په هغې کې موجود و. دلته کې د هغې دپاره د هغې رد دپاره د پان اسلامیزم کومه نظریه چې کومه وه هغه امریکې ته ډېره زیاته ستونزمنه شوه او هغې په دنیا کې د پان اسلامیزم چې کومه مخکې نظریه جوړه شوې شروع کېد شوه هغې له تقویت ورکړه او د هغې په نتیجه کې په ټوله اسلامي نړۍ کې د سوشلیزم خلاف یو جنگی شکل ورکول چې د جنگ په شکل کې د را بیدار شي او دا اسلام چې کوم دی د اسلام د جهاد کوم نظریه ده هغه مونږ د سوشلیزم خلاف استعمال کو چې هغه امریکای او سرمایدار ملکونو او د هغوی ملګرو ډېر په ښه طریقه د هغې دپاره افغانستان خپله تجربه ګاه جوړه کړه او افغانستان یې په تاله ترغه کړه.
په 1945 کال کې د دویم نړیوالې جګړې را وروسته بیا تر 1991 کال پورې چې کله شوروي اتحاد وویشل سو دا موده د سړې جګړې په نامه یادیږي. په دې دور کې که څه هم د امریکا او شوروي اتحاد ترمنځ مخامخ توده جګړه ونسوه خو د پردې تر شا دواړو د یو بل د کمزور کولو بیلابیل حربې وکارولې. شهریار خان وایي په دې موده کې افغان روس جګړه او د ایران انقلاب هم په سیمه کې د سخت دریزی لامل سول.
یخ جنگ کې د شوروي اتحاد او بلخوا د مغربي اتحاد یو بل سره جګړه وه. په هغوی کې د مسلمان ملکونو کې سیاست ډېر زیات کړی شو او پای کې داسې ګوندونه هم رامخ کړی شو چې د یو بل خلاف یې د پراکسي په طور استعمال کړی شو. هغې سره دغه سوچ راغی چې یاره مونږ د وسلې په زور باندې هم خپل خوښه کول شو. دوی ته د دواړو غاړو نه مدد ملو شو او دوه واقعیات داسې شوي دي په مسلمانانو په دنیا کې چې هغه یو اسلامي انقلاب په ایران کې راغلی او بل هر کله چې شوروي فوځ په افغانستان راغلی دا دوه داسې دوی سره ترهګرۍ ته یا وسله وال دغه ته ډېر زیات کومک ملو شو. نو په هغوی کې موږ ګوندونو یا داسې سوچ وال دا وکتل چې مونږ د طاقت په ذریعه یو سوپر پاور یو ډېر غټ طاقت له هم چې کنټرول کړل شو او یا یو اسلامي نظام هم په یو بل کې راځي د هغوی نه پس دا سلسله شروع شوه او بیا یخ جنګ هم ختم شو. چې یخ جنګ ختم شو دوی خو خپل حکومتونه هم کمزوري وو او هغوی خپل خلکو د خپل خلکو دپاره هېڅ داسې زندګۍ کې څه ښه بدلون نه راوستل. دوی داسې ګوندونو ته دا سوچ طرف ته د زلمي کول رجحان جوړ شو یا سیوا شو.
له 1990 کال څخه تر 1988 کال پورې د افغان روس جګړې پر مهال نه یوازې یو شمېر عرب اسلامي هیوادونه له افغانستان سره ودرېدل بلکې د امریکا په مشرۍ غربي قوتونو هم د روس په ضد د پاکستان له لارې له افغانانو سره مالی او پوځي مرسته وکړه. په دې جګړه کې غربي قوتونو افغانان د مذهب په نامه راوپارول او د دوی لپاره د ښوونځیو په نصاب کې هم د جهاد او مذهب ډېر استعمال وکړ. په پاکستان کې د کوټ په نامه د وی چرنیز ادارې مشر عریش الله خان وایي چې افغان روس جګړه په پښتني ټولنه کې د سخت دریزی یو مهم لامل وګرځیده.
ټولو کې غټه خبره چې هغه په افغانستان کې د جنگ یو غټ د دی وجه جوړ شو خو هغه جنگ چې په څه طریقه هغه جنگ وکړې شو او د هغه لپاره کومه پالیسۍ اختیار کړې شوې د روسیانو د مقابله کولو لپاره نو هغه زما په خیال چې یو غټه وجه جوړ شو د پښتنو په سیمه کې د انتها پسندي د زیاتېدو. خو خیر کومګه دا د پښتنو د سیمه دا چې کوم زمګه کلچر دی هغه سره کومګه د دې لګغونته کمپیریزن وکړو نو موږ په دې نتیجه مو رسو چې س انتها پسندي ولا س لګ ډیر عوامل زمګه کلچر کې سنا س سيزونه پدې کې شامل دي لکه څنګه بدل شو یا داسې دا تکا دا سه ست سدا سه ایلیمنٹس سمګه په کلچر کې مو خو دا غینه زمما چې دا س قسم مذهب په نامه باندې چې سمرا د خلکو ته هتیار ور کړی شو او بیا د ایتل د مذهب په نامه باندې یو جنگ کولو لپاره د دې ټریننګ وشو نو دا یو ډیر غټو یو اهم وجه سمګه په دې سیمه کې دا انتها پسندې د زیاتېدو جوړ شو.
د افغان روس جګړې پر مهال په اسلامي نړۍ کې ګڼ جهادیان وروزل سول او د جهاد په نامه یو شمیر ډلې جوړې سوې. له دې جګړې وروسته بیا هم دغو جهادیانو خپلې وسلې پر مځکه نه کښېښودې او یو شمیر بهرني جنګیالي بیا هم په افغانستان کې پاتې سول. په 1994 کال کې بیا په وسلو سنبال د طالبانو په نامه د مدرسو سلګونه زده کوونکي او فارغین د پاکستان د چمن له لارې د افغانستان سپین بولدک ته داخل سول او د یو نوي تحریک بنسټ یې کښېښود. دې ډلې د افغانستان د پخوانیو جهادیانو او جنگ سالارانو په ضد جګړه پیل کړه چې بلاخره په 1994 کال کې پلازمینه کابل هم ونیوي. پر دې ډلې د پاکستان د مرستې تور پورې سو چې تر اوسه لا هم پر پورې کیږي. تر دې وروسته د 2001 کال د سپتمبر پر 11 نیټه د امریکا په نیویارک او ویرجینیا ایالتونو کې پر جګو سوداګریزو ودانیو او دفاع وزارت د تشتول سو الوتکو په واسطه بریدونه وسول چې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل سول. امریکا د دې بریدونو تور پر القاعده شبکې پوری کړ چې هغه وخت مشر اسامه بن لادن او یو شمیر غړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ول. د دې بریدونو په خبرګون کې امریکا د 2001 کال د اکتوبر پر 8 نیټه پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې ړنګ کړ. په کراچی کې د سیاسي چارو پوه او مشر خبریال اویس توحید وای پر افغانستان او عراق د امریکا بریدونو هم په سیمه کې سخت دریزی ته لار هوار کړل.
9/11 کے بعد انتہا پسندی کی جو دہر پوری اسلامی دنیا کے اندر ہوئی
ہے تو یہ ولسم ستمبر ترپیخ وروستا دا سخت درجے چپا ٹول اسلامی نڑی تھا وہ غزے دلا پر افغانستان او عراق او بردونو تا پکتو پا اسلامی حوادونو او پاکستان کی خلق کو دا فکر وکر چی غیر مسلمانان یا دا دوی پا وینا کافران پر مسلمانانو غلبات لاسکول غواڑی او زمک کلتور ورانول غواڑی دا ڈول دا یوا بیانیا جوڑا شوا
لدی بیانی ورسته طالبانو یو شمیر نوی ډلی جوړ سویچ د سخت ریزی پر دریز ولاړ وی او د هغو کسانو او حکومتونو په ضد د جګړې اعلان وکړ چې د دوی په اند غیر اسلامي افعال یا اقدامات تر سره کوي. اوس هم په سیمه کې په بیلابیلو نمونو یو شمیر سخت ریزی ډلی وجود لري چې د خپل مفکورې د ودی او د خلکو د جلبولو لپاره کار کوي. دا چې سخت ریزی په پاکستان کې کله او څنګه پیل شو او اوس په څه حال کې ده دا هر څه به د ټولنې او سخت ریزی پر راتلونکي خبرونه کې واوري. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکوم. سوکاله ژوند ولرئ.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام د سولې په لور ته. په دې پروگرام کې د افغان طالبانو سره د خبرو اترو او د سولې لپاره د مذاکراتو پر عمل تفصیل اوري. د پروگرام جوړونکي بشیر غاخته
د سولې پر لور.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ویلي چې د طالبانو د انکار باوجود هم د مذاکراتو دروازې نه بندي. په همدې حال کې مطبوعاتو د امریکای او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د امکان په اړه لیکل دي. زه بشیر غواخم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو غږیږو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ کړی او له دغې ډلې غوښتي چې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې ګډون وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د جولای په 13مه په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې افغان ولس سولې ته د رسیدو لپاره خپل اراده او تګلار لري او خپل برخلیک په خپل ټاکي. د هغه په وینا افغانان به له روان ناورین ځان وباسي او د روښانه راتلونکي په لور به ګام اخلي. د نوموړي په خبره د سولې ټینګښت او راتلونکي ولسمشریزي ټاکنې چې په 2019 کال کې کیږي د طالبانو په ګډون ټولو افغانانو ته یو ښه موقع ده چې د قانون پر رڼا کې تی ګټه واخلي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د دې پر ځای له انتخاباتو وروسته سوله وکړي ښه ده چې دغه کار له انتخاباتو وړاندې وشي.
درې نیم کاله مخکې موږ ولیدل چې ولس په ډار او ناامیدي کې دی. متاسفانه فساد داسې جوړه شوی وه هغه ملت چې همیشه یې د خپل وطن دفاع په خپل لاس کړې ده دوی ته تشویش پیدا شوی و. هسې نه بین المللي عسکر له دې وطن څخه ووزي او دوی یوازې پرېږدي. خو نن بیا هغه باور را ژوندی شوی دی چې له دغو مشکلاتو څخه به وزو دغه امید یوازې د بحرانیانو په منځ کې نه دی راغلی بلکې دا د ولس منځ کې هم شته او یو ځل بیا ولس تحول ته آماده شوی دی. خو د پخوانی او اوسنی حالت او امیدونو تر منځ فرق دا دی چې په 2001 کال کې اجتماعی حالت خود جوشه احساساتی و د دوی امیدونه هم خود جوشه او احساساتی و خو اوسنی امیدونه او هیله په شعوري توګه ایجاد شوي دي. د اوسنیو او پخوانیو امیدونو تر منځ فرق دا دی چې پخوا افغانانو له نورو غوښتل چې دوی ته سوله راوړي خو موږ نن د سولې لپاره خپله تګلاره خپله اراده خپل پلان او خپل ملي ابتکار لرو. موږ د خپل آینده مالکیت په خپل لاس کې اخیستی دی او دغه مالکیت مو ځکه په خپل لاس کې اخیستی دی چې غواړو اساسي قانون چې زموږ د لوبې اساسي قاعده ده عملی کړو.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره د ډاډ فضا او د زغم او منلو کلتور ته اړتیا ده او دغه بهیر باید په هر اړخیز او اساسي توګه پر مخ لاړ شي. په همدغه غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تداموچی یماموتو وویل چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې د سولې ټینګښت، رڼو ټاکنو ترسره کېدو او اقتصادي پرمختګ ته ښې زمینې برابرې دي. اوریدونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جولای په 14مه د مشال ریډیو ازادي څنګه سره خبرو کې ویل چې دی به هیڅکله د سولې لپاره خپلې هڅې ونه دروي. نوموړي سره زموږ همکار رضوان مراد مرکه کړي، دلته یې لږه برخه اورو.
په کوچني اختر کې اوربند، ورپسې بیا د زرګونو دینی عالمانو فتوا او پریکړه، د ولس حرکتونه، دا ټول په دې ولسو کلونو کې بي ساري دي او ډېر زیاتې هیلې هم خلکو ته ورکړي دي. آیا دا یو ارخیص حرکتونه دي او که دا ځل سوله تر بل هر وخت زیات نږدې او ممکنه ده؟
لومړی تاسې څېړنه درسته په دې معنا چې د افغانستان سیاسي وضعیت پس له اوربند نه له مخکې له اوربند نه یو بنیادي توپیر هغه په څه کې ده؟ اول ثابته شوه ده چې دا ولس یو ټینګ او عظیم ملت پودوت درې تر سره طالبان چې مخکې له اوربند نه په جګړې کې وو، ښارونو ته راغلو او فصل د خدای او د دې عظیم ولس له برکته یوه حادثه ونه شوله چې څوک دوی ته بد وکړي. بالعکس، علماو جوماتونه ورته خلاص کړل، ولس راغلل او مخصوصا امنیتي او دفاعي قوه ځانې وښوده چې واقعا نظم و دیسپلین داری او دا ثابت سوله چه طول جنگ نستگی دی. شرایط پا مراتب بترسیم، ولی اول ملی اجماع ده چه سوله باید راست، دوم طالبانو خودل چه جنگ نستگی دی، درم منطقوی اجماع راقلی تر دیره حده بود. پس ده به تاسی پختنی لاری نوزم دوم را پده بود روزن. او چلورم دی اسلامی نره اجماع راقلی ده او پینزم بین المللی شرط ما آماده کری دی چی سولی تا پا مخلاق سو. زهی لمندیم او دیو انسان پایست، دیو افغان پایست، او دیو لسمشر پایست، او دی آلاق و سرکماندان پایست. اما دا زخزان واجیب بگرنم چی هر ضروری اقدام، منطقی اقدام، اصولی اقدام چی دی سولی دی پاره ای او اقدام نوکو تر چی ولس دی سولی نعمت بیا وګور او یوازې اختر کې نه، بلکې موږ ورځې او شپې په یو سولې او یو اختر باندې لوی اختر باندې بدل سي.
ښاغلی ولسمشر، په دې وروستیو کې لوړ پوړو پاکستاني مقاماتو کابل ته سفرونه وکړل او د افغانستان حکومت او پاکستان د عمل ګډ پلان یا هغه اکشن پلان تصویب کړ او پاکستانیانو بیا ژمنه کړې چې د سولې په مسأله کې به همکاري کوي. تاسو څومره مطمئن یاست چې دا ځل د پاکستان دشمنی صادقانه دي؟
یواځنی معیار دشمنو عمل دی. موږ نه دایمي دښمنان لرو، نه دایمي دوستان لرو، موږ دایمي ملي ګټې لرو. او موږ ارزو دا ده چې درې بوده دي موږ روابط له پاکستان سره یو بل نه بیل سي. یو دا ده چې افغانستان پاکستان به څنګه د دوه ګاونډیو ممالکو په حیث باندې حسنه روابط ولري. بل موږ پاکستان کولای شي چې مرکزی آسیا ته ورسیږي، بل پاکستان نه موږ کولای شو چې د ځمکې لاندې نه هندوستان ته ورسیږي. موږ ټوله خبره په دې کې ده چې باید د جنګ ځای او د نیابتي جنګو ځای اقتصادي همغږي او همکاري راسي او دلته پرمختګ. دومه خبره ده چې دا شل کالو کې یا 25 کالو کې د افغانستان مسله پاکستان سره په طالبان منحصر سي. دوی باید خپل ګټي وسنجوي چې آیا دا سیاست ای دوی په ګټه ده که نه. زه فکر کوم چې دا بحث شروع سوی په جدي توګه او ضرور ده چې دا بحث دوی نتیجې ته ورسي. اما که دوی دا بحث ونه کړي خپل انزوا ته ځي. نن افغانستان په ناتو کې مو لیدل
مطلق بین ملی اجماع په افغانستان باندې. آیا پاکستان تر دا رقم اجماع سته بین ملی ټولنه کې؟ نو ای دوی ګټې ای دوی ملي ګټې دا ایجاب کوي چې دلته ته نظر وسي.
نقشین اور وطنا مرچی مرچے وطنا پاٹک پاٹک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکے سوکے وطنا
تاسو زموږ غږله مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې اورئ. د مذاکرات لپاره د طالبانو یو مهمه غوښتنه داده چې د دوی په فکر امریکایان د ډیرو چارو واک لري، نو ځکه باید خبرې هم د افغان حکومت پر ځای د امریکایي چارواکو سره وکړي. بلخوا په کابل کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن ویلي چې واشنگټن د کابل استازیتوب نشي کولای، نو ځکه دوی د افغانانو په استازیتوب خبرې نه کوي. د نوموړي په خبره د طالبانو سره خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او ملکیت وشي، خو څېړونکی رحم الله یوسفزی وایي که داسې وشي دا به د طالبانو یوه بله بهانه چې د امریکایانو سره مذاکرات یې غوښتنه ده ختمه کړي.
دا خبره ته دوی کیږي په دې کې به همدا خبره ډېره کیږي چې د خارجي ځواکونه به کله د افغانستان نه وځي. نو اوس په زه فکر کوم طالبانو باندې فشار زیات شي، ځکه چې هغې همدا خبره کوله د افغانستان حکومت سره خبرې نه کولې، د امریکې سره خبرو ته حاضر وو. نو اوس زه فکر کوم چې نه صرف امریکا او طالبان بلکه نور چې کم گاونډي هوادونه دي، غټ طاقتونه دي، څوک چې غواړي چې افغانستان کې امن قائم شي، ټول اوس دا یو کار دی چې د دې لپاره حالات جوړ کړي، حالات برابر کړي، ځکه چې د دې لپاره به تیاری کول غواړي. یو بل باندې ډېر اعتبار نشته او داسې ګامونه به پورته کول غواړي چې دا خبرې شروع شي، او که دې خبرو کې پرمختګ کېږي او بیا ډلبندي کېږي نو بیا به حالات ډېر سازگار شي، او بیا که دوی ترمنځ داسو پریکړه وشي خبره پرې پرمختګ وشي نو بیا آخر کې بیا د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې شاملېدی شي.
او رملا صاحب دې کې د پاکستان رول څومره دی، کردار یې څنګه دی، او څنګه یې کولای شي چې دغه کردار ولوبوي، ځکه چې ډېر دوی خپل هم وایي چې د افغانانو په مشرۍ لاندې دې مذاکرات وشي.
نیخ په نیغه خبرې کېږي د طالبانو او د امریکې ترمنځ، نو بیا به هم په دې کې څه ضمانتیان په کار وي، یعنی دې کې به مشکلات راځي، په دې کې به کریشي خبرې ودرېږي، نو بیا به د پاکستان یو ډېر مهم رول وي. نور هېوادونه هم دي، قطر هم دی، یعنی چین هم پکې یو رول لوبول شي، په خپل افغانستان حکومت. نو د پاکستان حیثیت به د سهولتکار وي، ضمانت ورکوونکي وي، ځکه چې دا یوازې چې امریکا او طالبان یو بل سره خبرې کوي نو ممکن ده چې د هغې یو بل باندې دونه اعتبار نه وي، نو په دې کې د هر چا څنګه څه رول کېدی شي.
د سولې پر لور
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخخه کوم، خوشاله اوسئ.